احمد شیبریم شیچر د پښتو ژبې ورځ سږ کال په خونو کې سړه په انټرنیټ کې تاو ډول منځل شو.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د فرانسوي پښتو فرانسوي قاموسونو لیکوال ډاکټر اکبر ورتک:
ګڼ شمېر خلک فرانسه کې پښتو ژبې سره علاقمندي پیدا کړي او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي.
د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علمګل سحر:
پکې بخښنه د زندان کارم دې اخیستل شوی ده.
په نورستان کې مو د ظاهر شاه د وخت یو باغ ته وربول. د تاریخ لیکنې په اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی.
300 کاله 200 کاله تاریخ لیکل نن سبا ته ډېره غیر علمي تلقه کېږي.
نور مطالب هم په دې مچله کې لرو. د پښتو ژبې ورځ سږ کال په کابل کې څه سړه وه، خو د خوالو رسنیو له لارې افغانانو توده ولمانځله. دا ورځ په لومړی ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې چارواکو او لیکوالو پکې ګډون درلود ولمانځل شوه. په دې غونډه کې پریکړه شوې وه چې دا ورځ به هر کال په همدغه ورځ لمانځي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره به په بېلابېلو اړخونو خبرې کېږي. د پښتو ژبې په اړه نور له انیسې اجمل څخه اورو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې اریک بلل کېدل، او همدې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. د ژبو په نړیوال اطلس کې د پښتو یو سلسلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروستو هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واغېسته او ځان ته یې ژبې ونومول شوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او ویستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له اریک څخه بیل شوه، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل شوه. د جرمني ژبپوه سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي، وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو ترڅنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته. چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
په افغانستان کې د پښتو په شمول شاوخوا 1000 ژبې شته، خو په نړۍ کې تقریبا 6000 ژبې ژوندې دي چې یوه یې پښتو ده. د یو شمېر راپورونو له مخې پښتو تر 80 میلیونه د ډېرو کسانو مورنۍ ژبه ده، چې تر ډېرو ژوندیو ژبو یې ویناوال زیات دي. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی یا یې په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي. په وروستیو 2 لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه، او له ننه څه باندې 6 کاله مخکې د انټرنیټ د پلټونکي پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ژبې د پرمختګ یوه وسیله د ډکشنریو تالیف دی. وړاندې له ډاکټر اکبر سره شخېدلی یم چې پښتو، فرانسوي او فرانسوي پښتو ډکشنریان یې تالیف کړی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
ډاکټر اکبر وردک پښتو فرانسوي سیند او فرانسوي پښتو سیند تالیف کړی دی. پښتو فرانسوي ډکشنری په 2015 کال کې او 15 کال وروسته تر دې فرانسوي پښتو ډکشنری خپره کړه. د قاموس چمتو کول د اکاډمیو کار دی، په انفرادي ډول داسې کار خورا سخت دی. له ډاکټر وردک نه به واورو چې دوی په دې باره کې څه نظر لري.
زه په دې خبره باندې تاسو سره ډېر موافق یم چې د سیندي لیکل یا د دې ډکشنری لیکل د ډلې او د اکاډمي کار دی. موږ کله کله سړی حالات ته په کتلو سره داسې مجبور شي چې دا دې کار ته خپله ملا وتړي، ځکه چې د یوې ډکشنري یا د یوې علمي اثر د نشتوالي نه یو نیمګړی اثر هم بهتره دی. ما د وزارتونو له مخې نه شي په اروپا کې مخصوصا په فرانسوي ژبو هیوادونو کې د پښتو او فرانسوي ژبو د په هکله کوم ضرورتونه او کوم خلا موجوده وه، نو د هغه د ټکول لپاره مو په هېڅ داسې یو موسسه داسې یو سړی ونه لیدل چې دې کار ته ملا وتړلی وي. زه مجبور شوم چې دې کار ته ملا وتړم او په لومړي سر کې مې پښتو فرانسوي سیند ولیکه چې فرانسه یو څلوېښت زره مدخلونه لري او بیا 15 کاله وروسته بیا فرانسوي او پښتو سیند ته ولیکه او دوه دې په فرانسې کې د یو شرقي آثار د یوې متخصصې خپرندوی ټولنې چې ازیاتیک ورته وایي دغه خبره خپره شوې بوړي خپره شوې.
کوم کار درته اسانه و، پښتو فرانسوي که فرانسوي پښتو؟
نه، فرانسوي پښتو ډېر اسانه دی، ځکه چې کله کله د فرانسوي لغتونو ته پښتو کې معادل لغت پیدا کول ګران کار دی. ډېر زړه داسې شي چې مو د هلزل سره سره مو کوم پښتو لغت ته فرانسوي لغت نه دی پیدا کړی، نو تعریف کړی مې دی. نو په دې لحاظ باندې ځکه چې فرانسوي د پښتو په کچه باندې لویه ژبه ده، اوسیا ژبه ده، دې کبله سره نشي کولی چې سل په سلو کې هغه لغت چې ټول مفهوم په صحیح توګه ادا کړی شي پښتو معادل لغت پیدا کړي.
ډاکټر صاحب ورته د دې ترڅنګ چې معادل لغت څوک نشي پیدا کولی، کله ناکله ځینې الفاظ د کلتورونو له مخې داسې معناوې ورکوي چې که چېرته یوه بله کلمه د هغې مترادفه په پښتو کې وګڼو ممکن معناوې ډېرې سره بدل شي، حتی متضادې شي. په دې برخه کې تاسو له مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
ډېر ځله داسې پېښ شوي دي، مګر د دې خاطره چې د یوه لغت ټول مفهوم ادا کړی شي کله کله داسې پېښېږي چې سړی د یو لغت لپاره څو نورې معادلې کلمې په دوهمه ژبه کې ورته پیدا کړی شي چې که ټولې سره روانې شي په هغه سره سره کېدای شي چې د لغت ټول مفهوم احتوا کړی شي.
تاسو د دغو کلماتو توضیح او تشریح په جملو کې هم لیکلی ده کله چې وضاحت درته ستونزمن ښکاره سوی؟
نه، بیا دا کار مې نه دی کړی، ځکه چې که څه هم دا د لغت صحیح افادې دپاره یو ډېره ښه وسیله ده، مګر له بده مرغه یې د قاموس حجم دومره لوی ده چې کېدای شي بیا د چاپولو امکان او فرحمد شوي وای.
د دغو دواړو ډکشنریو د پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو لپاره تاسو په کومو نورو قاموسونو باندې اعتکا کړی ده چې له هغوی مو مرسته اخیستي وي؟
ما خو په خپله لومړنی قاموس چې ما په نظر باندې یو معتبر قاموس دی او تقریبا سړی کولی شي چې ډېر سل په سلو کې اعتماد باندې وکړی شي د پښتو تشکیل قاموس دی چې د پښتو اکاډمي د افغانستان د علوم اکاډمي له خوا خپور شوی دی، او په دوهم پړاو کې د قلندر مومند صاحب د دریاب لغتونه ګټه اوچته کړې ده او د ریفرنس پایس باندې مې مراجعه ورسره کړې.
هغه کسانو چې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له دې دواړو قاموسونو استفاده کړې ده، د هغوی نظر مو اوریدل دی چې په دې برخه کې څه ویل دي.
زه خپل یو خبر ورته وکړم چې یو ډول ټوکه غونډه ښکاري د ورځ په د افغانانو په غونډه کې مې ګډون کړی و. یو افغان راته وویل چې زه ناروغه وم او فرانسوي هېڅ نه پوهېدم. خپلې غولۍ دي مسؤل کس ته مې وغوښتل چې ووایم چې ما یو ډاکټر ته ولېږي په پښتو فرانسوي سیمې له ځانه سره واخیستله او د هر لغت چې تبه د سر خوږ پوښي د لغتونه مې پیدا کړه. ورته وویل مې چې ګوته مې داسې ورته ونیوله چې ما دې لغت پیدا کړه له هغه سره یم. مسؤل کس وپوهېده او ما ته یې وویل چې زه خبره وپوهېدم او ډاکټر ته یې وستولم او علاج مې وشو. د فرانسې کې چې فرانسا د بلژیک یا د سویس یا د کاناډا په تنې الکترونیک چې فرانسوي ژبه ډېر ویل کېږي رسمي ژبه دي تقریبا یعنې ما رسمي په دې ټولو هېوادونو کې نه یوازې هغه څوک چې پښتانه دي یا پښتو ژبې دي غواړي چې فرانسوي زده کړي یا استفاده ترې وکړي. په معکوس ډول باندې یو ګڼ شمېر خلک په تېرتېره فرانسه کې د حالات په دې حالات ته د کتلو له مخې د پښتو ژبې سره علاقه مندي پیدا کړې او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي. ژورنالیستان د خیر ښېګړې موسسې کارکوونکي متتبعین او داسې نور کسان دي چې د دې قاموسونه ډېره لویه ګټه اوچته کړې ده او پښتو فرانسوي سیند چې لومړی سیند و په دوهم جرم باندې هم چاپ ته اظهارات پېښو ځکه چې لومړی ځل خپرونه یې بازار کې نه موندل کېدله او د خلکو غوښتنه لا ډېره وه. زه فکر کوم چې د قاموس علاقمندان په فرانسه او ځینې نور هېوادونو کې زیات و.
چې څوک د ورځې نور کارونه کوي او بیا په ډکشنري باندې کار کوي کار سخت نه وي؟
سخت سړی ستومانه اون کوي بي خوبۍ ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې دا کار رښتیا هم یو ستونزمن کار دی او حوصلې ته ضرورت لري.
کله نا کله چې یو سخت کار لکه د ډکشنري تعلیف څوک بشپړ کړي بعد له یوې مودې چې کله خپل کار ته ګوري داسې فکر نه کوي چې ډېر زیات کار یې کړی دی او که نه دغه احساس مو کله ډېر واضح نه دی هغه کړی احساس کړی؟
ما ته خو خپله شخصا داسې احساس لا تر اوسه پورې نه دی منده پیدا شوی خو دومره کې دی چې کله کله تاسو د خپلې ریښتینې نه خپله استفاده کوم په دې معنا باندې چې ما یو لغت په ډېر تکلیف باندې معادله معنا پیدا کړي مګر د یاده مې وتلی وي چې کله ضرورت ورته پېښ شي زه په خپله د خپل قاموسونه د یوه لوستونکي په حیث باندې کله کله استفاده کوم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ختیځ نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د کموبن د افغانستان وروستي پاچا محمد ظاهر شاه جوړ کړی دی. د سیمې د خلکو په وینا په دې بن کې یو هوټل هم و چې هغه مهال به د پاچا د همسفرو او سیلانیانو لپاره یو دمه ځای و. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو دې بن ته ورولو.
د ختیځ نورستان د کامبیش ولسوالۍ پر لوی لاره د سیند پر غاړه او د لوړ غره په څنګ کې یو شین او ښکلې بڼ تر سترګو کیږي چې د بیلابیلو میوو ونې او د ښکلو ګلانو بوټي پکې ولاړ دي. د دغو زرغونو منظرو پر لیدلو د ډول ډول مرغانو د زړه راښکونکو نغمو اورېدو او د رنګارنګ ګلانو د معطرو وږمو حس کولو سره د انسان ذهن او زړه د خوشحالۍ احساس کوي. دا بڼ د افغانستان پخوانی او وروستنی شاه ظاهر شاه جوړ کړی. د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله امان وای پخوانی پادشاه ظاهر شاه نورستان او نورستانیانو سره ډیره مینه درلوده او په ډیره رخصتیو کې به کامدیش ولسوالۍ ته د کورنۍ غړو او ملګرو سره د سیل او ښکار لپاره تللو. دلته درې ښکاري ملګري هم درلودل.
شاه نورستان ته په ځانګړې توګه کامدیش ته د ښکار لپاره راته. په کسین کمو او برمنډګل او نورو ځایونو ته به د ښکار لپاره ته او ښکار به کاوه. له ده سره به درې تنه د کمودو کلي اوسیدونکي هر یو مبارک شاه خان، شکاري ګل محمد او صوبیدار سید محمد چې په مڼه صوبیدار باندې هم مشهور وو د ښکار په وخت کې ملو
د هغه په خبره چې شا د دمی او استراحت لپاره د کامدیش په کمو کې په 1340 کلونو کې په شپږ جری بزمکه یو بڼه او هوټل جوړ کړي. دا ځمکه غصب کړي نه ده، بلکې د ځمکو خاوندانو ته یا پیسې ورکړي او یا هم بدل کې ځمکه ورکړي ده، چې به همدا بڼه او هوټل د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت اړوند توریزم ریاست ته ډالۍ کړي.
د کمپ باغ کې چې یو ښکلی هوټل هم پکې وو چې زیاتره سیاحان به پکې اوسېدل، یو مسؤل او مقبول ځای وو.
خاغلی امان زیتبی چې محمد ظاهر شاه پر نورستانیانو زیات باور درلود او ځوانان به یې تل د علم او کسب زده کړې ته هڅول.
د شاه مینه د نورستان له خلکو سره بې حده وه. شاه په نورستانیانو باندې سل په سله باوري وو. د دوی صداقت او فداکاري ورته معلومه وه. نورستاني ځوانانو ته به یې همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به یې هڅاوه، کسب او کار ته به یې هڅاوه.
د نورستان بل اوسیدونکي او قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت آزادی راډیو ته وویل دا ښکلی بڼه او هوټل چې د شاه د مزه وو هم جګړو زیانمن کړی دی.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو. دا باغ یو ځلې روسانو سره د جګړو په وخت کې تعمیر سوځېدلی و او بیا دوباره د افغاني موسې دغلته کار کوو. په دې ولسوالۍ د کمبیش اوبرګي مټال کې هغوی دوباره د خپل دفتر دپاره ترمیم کوو. دا باغ یې هم دوباره ورغو او ډېر ښه ګرچاپېرې د ګلابو ګلونه. دا باغ بیا دوباره د امریکانو سره په جګړو کې تعمیر سوځېدلی دی.
په نورستان کې چارواکي بیا د کمو بڼ او هوټل بیا رغولو ډاډ ورکوي. د نورستان اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې هغوی یاده سیمه کې یو تاریخي باغ جوړ کړی چې هغه تر اوسه پورې په خپل حال پاتې ده. بعضې حصے تخریب شوي لیکن ډېرې برخې اوس هم شته. یاد باغ ډېر وخت د شاه تمځای پاتې شوی. په همدې اساس موږ اراده لرو چې اساسي ترمیم کړو او یو ځل بیا دغه باغ د شاهانو او د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکي منظره او تمځای باندې بدل شي.
په نورستان کې ډېر تاریخي او ښکلي ځایونه شتون لري که چیرته ورته غزیدلې لارې ورغول شي او پکې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو او آرام کولو سهولتونه رامنځته شي، نو هر کال به یې له درکه خلک او حکومت په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
په نورستان کې د کموله بڼه وی باغچې ته مخه کوو. له نورستانه لري د افغانستان د زړه په زړه کې د کابل پارک ودانې شوی کوټیه باغچې ته. د دې ودانې د جوړېدو چارې لننه پوره یوه پیړۍ مخکې پیل شوې او په څلورو کلونو کې ودانه شوه. دا ودانې وړه باغچه لري چې په غولو کې نه ناجو ونې ولاړې دي. له دې ودانۍ ځینې مهم تاریخي شیان لوټ شوي دي او له همدې ودانۍ د زندان کار اخیستل شوی دی. د کوټې باغچې په اړه د عیني او تاریخي اسنادو له مخې دارک نن او پرون په کتاب کې معلومات راغونډ شوی دي. د دې کتاب له مؤلف عالمګل سحر څخه به په تفصیل واورو چې دا څرنګه کوټې ده، څه څه کارونه پکې شوي دي او ولې کوټې باغچه ورته وایي چې باغچه یې هم وړه ده.
کوټې باغچه دغه نوم ته چې سړی ګوري د سړي په ذهن کې د ګلونو یوه باغچه تصور کوي، اما داسې نه ده. دا ټوله کوټې باغچه کې یوازې نه دي ناجو ونې ولاړې دي، نه، خو دا داسې ده لکه د کوټو باغچه داسې ده، یعنی داسې جوړه شوې ده لکه د خونو او کوټو یو باغچه چې وي، د غونه یوه غونچه جوړه شوې وي. هغه اصلي معنی یې په 300 متره مربع ځمکه کې جوړه شوې ده او دوه پوړه لري، خو دغه شکل یې داسې ده چې ډېر جالب ده. یعنی کوټې یو بل کې وړې دي، یو بل کې لارې لري، هغې بیا بل دی ته وروتلې لارې. کوټې باغچې ته د افغانستان لومړنی ملي موزیم لپاره بالا څخه دلته د غازی امان الله خان په وخت انتقال شو او د غازی امان الله خان په وینا پرانستل شو. چې دلته انتقال شو ډېر زیات نور تاریخي آثار پکې زیات شو، چې بیا البته وروسته بیا د شهید علي حضرت محمد نادر خان په وخت کې بیا انتقال شو دا موزیم دارالامان اوسنۍ ودانۍ ته. کوټې باغچې معنی کې بعضې نور تاریخي کارونه هم شوي دي، یعنی مثلا د کله چې نادر خان شهید شو همدغلته یې راوست د ټوله ورځ د ده مړی دلته ایښی و او هغه وینې چې هلته توی شوی دي وینې ځینې تللې او هغه وینې هغه ځای بیا یو مقدس ځای و چې ساتل کېده به البته اوس هغه برخه نشته هغه ځای اوس هماغسې عادي انګل کې ده موجود ده چې باغچه کې د موی مبارک روایتونه داسې و چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موی مبارک ده او دا د کوري باغچه په دوهم پوړ کې ختیځه برخه کې په یو کوټه کې ایښی و دلته به روایتونه داسې دي او د یار سابقه دارانو چې ما ته کیسه کړې ده وایي دي د مولود شریف ورځ باندې به دلته الحضرت عایشه راته وایي د مشکو ځای به یې په شاو او دلته به ناست و بیا به مراسم دغسې و چې د سرو زرو یو ګیلاس به و په هغې کې به مشک ایښی و دغه ویښته خواته به و ویښته به وایي په خپل یعنې یو کرامت په حساب باندې راغی او دغه طلایي ګیلاس ته به ولوېد بیا به دغه مشک ته راغی دغه شربت به جوړېدل دغه شربت نه به خپله ظاهرشه دغه د مولود شریف د ورځې ګډونوالو ته شربت به د خپله ورته ویشل او بیا به هغلته د مولود شریف مراسم پیلېدل نو دغه موی مبارک دا اوس نشته په تنظیمي جګړو کې دا هم له منځه لاړ همدې کوټې په څنګ کې یوه بله کوچنۍ کوټه دلته د شهید نادر خان هغه دریشي او بوټونه چې ایښي وو چې په وینو ککړ وو کله چې دی ترور شوی وو دغه لومړي تروریست لخوا هغه هم یوه متبرکه کوټه وه چې د موزیم په شکل باندې دا ځای داسې جوړ کړی و البته هغه هم اوس نشته په تنظیمي جګړو کې خو دا هم دا کوټې ورانې شوې هم دغه اثار پکې خراب شو کوټې باغچه نه د دې تر څنګ چې نور کارونه ځینې اخیستل کېدل د زندان کارونه ځینې اخیستل شوی ده یعنې کله کله به دا زندان و د داود خان له کودتا وروسته سردار ولیل ته بندي و او بیا کله چې د خلقو پرچم جناو ترمنځ مشکل جوړ شو نو سلطان علي کشتمان دلته د کوټي باغچې د زینو لاندې کوټې کې بندي و بیا کله چې د امین او د ترکي هغه نه بعد بیا نور محمد ترکی د زینو لاندې کوټه کې بندي و بیا البته هغه د مرګ پیښه یې بیا یو څو کوټې را دې خوا ته په لویدیځه خوا کې په لومړي پوړ کې د همدغې کوري باغچه دا پیښه شوې ده همداسې د تڼۍ په کودتا کې کله چې کودتا ناکامه شوه د کودتا یو شمېر مشران چې لوړ پوړي ګوندي کسان وو دا د موقت وخت لپاره دلته بندیان وو البته مخکې هم د حبیب الله مشهور په بچه سقه چې ده د هغې په وخت کې هم د سلطنتي کورنۍ جنرالي په همدې کوټي باغچه کې بندیان وو چې دا همغه اسدالله سراج په خپلو خاطراتو کې لیکلي دي کوټي باغچه کې تغیرات هم راغلي دي یو څه مثلا د خپله د اصلي ماڼۍ سره بیا یو بله ودانۍ هم جوړه شوې ده البته دا داسې جوړه شوې چې سړی نه پوهېږي چې دا به د ماڼۍ اصلي هغې که نه خدا ما ته د ارګې صدقه دارې یوه میرمن چې د شاهي کورنۍ وه راته وویل میرمن رانیکه چې دغه ځای د شهزادګۍ بلقیس د واده لپاره جوړ شوی و او دوی به هلته کې اوسېدلي وای خو هغه هم ډېر ښایسته جوړ شوی ده یعنې دا نن داسې نه معلومېږي چې دا د دې ګویا وروسته جوړ شوی د دې برخه دې نه وي دلته مارشال شاه ولی خان پکې اوسېده کور یې و تقریبا د داود خان د کودتا تر ورځو پورې او بیا مثلا کله چې ارګ حرمسرای ترمیده خپله علي حضرت نادر خان پکې اوسېده همدلته او د شاهي کورنۍ ډېر کسان به دلته کې اوسېدل د دې ماڼۍ په هغه کې په لویدیځ کونج کې شاهي اشپزخانه وه پخوا چې اوس نشته او یو بل حمام ده چې ډېر جالب جوړ شوی ده او ډېر په زړه پورې البته په هغه کې هم تغیرات راغلي دي
له لیکوال او شاعر ښاغلي سهار څخه په مننې چې د کابل په ارګ کې د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه معلومات راسره شریک کړل. تاریخی لیکنې ته له نولسمې پیړۍ را په دې خوا په نړۍ کې د یوه مسلک په سترګه ګوري، لکه انجینیری، لکه ډاکټري، چې په کار ده په مسلکي ډول په پوهنتون کې ولوستل شي. په دې برخه کې د تاریخ اصول، د تاریخ میتود او له ماخذونو سره د تاریخ لیکوال رابطه مهمه ده. نو څرنګه معیاري تاریخ لیکلی شو؟ په دې اړه له قسیم زیر څخه اورو چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی.
یو معیاري تاریخ لیکنه که د یو کتاب په سوی د یوې څېړنې په سوی داسې ده چې مورخ اول یو موضوع ټاکي، هغه موضوع زمان بنده کوي. 2000 کاله، 1000 کاله، 300 کاله، 200 کاله تاریخ لیکل نن سبا چې بر صاحب دا چې دی ته ډېره غیر علمي تلاقي کېږي، او زمان چې څومره وړکی هم هغومره تاریخ ډېر دقیق وي. نو یو موضوع انتخاب کېږي، د هغې دپاره زمان بندي کېږي، فرض مثال 1350 نه تر 1900 پورې. دویم له هغې نه وروسته میتود غوره کېږي، یوه تیوري ټاکل کېږي، او بیا ماخذونه مشخص کېږي. د ماخذونو بیا خپل څلور کلاسیک دغې دي په دې څلورو بنیادونو باندې، او له هغې نه وروسته بیا مقایسه کېږي، طبقه بندي کېږي، او هغه کوم چې ټول د تفصیل پروسه د تاریخ، او بیا نتیجې وړاندې کېږي.
تاسو چې د تاریخ وخت باید مشخص شي، مثلا په 2001 کال کې د افغانستان منلي تاریخ پو ډاکټر حسن کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د پدې کتاب باندې ډیر کار کړی دی، له امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. یعنی د یو وخت مشخص کړی دی. ستاسو مطلب له مشخص زمانې نه هم داسې زمانه ده؟
بله، زمان بندي ده.
دلته څومره زمان، یعنی مثلا له دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان هم مختلف پاچاهان راغلي دي، حتی د یو پاچا په وخت باندې هم تاریخ لیکل کېدی شي؟
بله، لیکل کېدلی شي. تر دې نه د تاریخ عموما زمان نه دی مشخص شوی څومره وخت دی، خو تر دې څومره چې زمان اوږدیږي هماغومره تاریخ ساحه پراخېږي. دغه کوم موضوع چې ده دا پراخوالی پیدا کوي. یو مورخ نه شي کولی دې ته رسیدګي وکړي. نن موږ تاسو د ماخذونو په یو سیلاب اثر کې بزبانکو کې ماخذونه ذکر کړي، مورخ نه شي کولی هغه ټولو ته رسیدګي وکړي. نو دې لپاره دا یوه دغه موضوع نه ده. د زمان بندي اهمیت په دې کې چې ته اوس کولی ته یو دقیق تاریخ ولیکل شي، یو مورخ هغه د پاره ډېر وخت لري.
دلته یو بل سوال، مثلا په افغانستان کې یو مهم اثر د افغانستان لنډ تاریخ دی، آیا بیا څوک نشي کولی چې دا تاریخ را لنډ کړي؟
بالکل کولی شي، مګر به موږ تاریخ په دوه ډول دی. یو دا دی چې یو مسلکي څېړنه ده چې یو مورخ یې کوي، لکه کاکړ صاحب چې کړی. تاسو وویل عموما په دغه ژورنالونو کې، په علمي ژورنالونو کې، په پوهنتونونو کې کېږي. دا کوم د افغانستان لنډ تاریخ دی. فرض مثال حبیبي صاحب لیکلی دی عموما افغانستان نن 5 قرن اخیر دی، یا د روم تاریخ، د اروپا تاریخ په 2000 کلونو کې، په 1000 کلونو کې. دغسې تاریخونه شته، خو تر ډېره د عوامو لپاره دا تاریخونه په څېړنه باندې تر ډېره نه وي ولاړ، بلکې دا یو لارښود کتابونه، لکه د مکتب کتابونه چې فرض مثال د افغانستان د نهم او لسم یو لسم دولسم صنف کتابونه د افغانستان تاریخ اخلي په 2000 کلونو کې. نو دغسې عموما لارښود کتابونه، دا کتابونه یوه څېړنه باندې نه وي ولاړ، دی یو نوي شی نه وایي، بلکې د هغه کومې څېړنې یا کوم تاریخ سره لیکل شوی ده
دا یو مهمه پوښتنه په افغانستان کې هر وخت عوام او خواص کوي، ولې تاریخ باید څه زده کړو؟ له تاریخ څه زده کولای شو؟
تاریخ داسې دی چې دا قانونمند نه دی، مګر قاعده مند دی. قانونمند په دې معنی چې پېښې همیشه په یو ډول نه کېږي، ځکه جامعه او وضعیتونه یو ډول نه وي. نو په دې ډول تاریخ نه داسې خاصه معنا اخیستل دا ممکنه نه ده. مګر تاریخ چې کوم دغه نقش دی، په دې باندې موږ پوهېدلی شو. فرض مثال موږ ګورو نن چې په اوکراین کې څه کېږي، د دویم نړیوال جنګ سره مقایسه کړو، چې یو دولت په بل باندې ځي حمله کوي، نړیوال ټولنه که دې ته دغسې قوي غبرګونونه نه ښيي، ممکن دا داسې لکه د هیټلر رژیم چې په اول کې خلکو ډېر عادي ونیو، مګر وروسته نتیجې ډېرې زیاتې خرابې شوې. دغسې کېدلی شي تاریخ موږ الرټ کړي، ته د خطر زنګ ووهي.
له ښاغلي زیر څخه په مننې، احمد شیبر یم په ازادي راډیو مجله کې ستاسو کوربه. وړاندې د شاعرې عابدې سپوږمۍ شعر لرو. له شاعرانه چاپېریاله دمګړی هم نه بهر کیږو. په لوګر کې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینهوالو په ګډون د سینزل ګل 14 دودیزه کلنۍ مشاعره تازه جوړه شوې. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې.
په لوګر کې د سنزلګل شپاړسمه کلنۍ مشاعره د امن او خپلواکۍ تر سرلیک لاندې جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ و ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاضي رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل چې سږنۍ مشاعره د نورو کلونو سره متفاوته وه.
مختلف ویلیاتونو څخه راغلي دي، دغه چې په زرګونو زمونږ د لوګر او د لوګر نه باندې افغان ورونه زمونږ دا راغلي دي، مشترک مشترک کړی ده. یقینا دغه مشاعره نسبت نورو کلونو ته ډېره متفاوته ده. امید ده چې په آینده کې هم دا مشاعره همدغه چې په جوش او په غرو سره ترسره شي.
مشر شاعر او لیکوال محمد نذیر زاهد وایي په دې سره د فرهنګیانو په منځ کې همغږي، همکاري او اړیکې ډېریږي.
ګټه خو پکې دا ده چې په سال همغږي او نزدېکوالی او د خلکو مینه او محبت او الفت او یو له بله لیدل کتل. د ولایتونو خلک راغله، ډېر خوشحالي سره راغله، رابطې سره نږدې کېږي، مینه سره نږدې کېږي، یو خلک یو له بل سره مینه کوي او ډېر ورته خوخواکو چې په سال کله به داسې وخت راځي چې مونږ بیا سره نږدې سو او خپل خواله سره.
د لنډو ویناو وروسته مشاعره پیل شوه او شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. مشر شاعر در محمد گوهر لوګر ته خپل لیکلی شعر وړاندې کړ.
تل دې می هڅ کستا شمل د سپین غر، تل دې ګل شه د خوشبو لوګر، ستال سینزلو او زنګلو وګرځم، ستال سینزلو او زنګلو وګرځم، زار دې لړلو چنارو لوګر، زغرو د منو کې دې تورې کېږي، دښتې دې خولي پرمو لوګر.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. جهانزیب جواهر خپل طنزیه کلام داسې وړاندې کړ:
دا ته حالات تقاضی دي چې خبر مو سره جنو مکتب ته مو پرېږدو په پټکی بو وایي.
د سنزلګل په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځانونو سره راوړي شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل. جاوید دلدار دا شعر ترنم کړ:
یو یو بد خیک ناراضی دخلاص دو ندې، څنګه پردو تکړې للا مد وطن خورې، څنګه پردو تکړې للا مد وطن خورې، لوم ته تنا وه لقا مد وطن خورې، زر پيو غاب لاټ سلام مد وطن خورې.
د یادونې وړ ده د نور افغانستان په شان له څو کلونو راهیسې په سوال ختیځو ولایتونو، خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼېګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
آزادی رادیوی مجله اوری د لیکوال یو شاعر عابد سپوږمۍ یو شعر د دې په شخ کې:
موږ خزان وهلي خلق، ته د دې پیړۍ وروستۍ منی چې راغلې، ته د دې پیړۍ وروستۍ منی چې راغلې، ژوند دې ورې به په لاس کې، رخ دې خاورې کړ ایرې کړ، زړه دې تور سوی نسکور کړ، خار دې رنگ کړ سرخ وینو، خار دې رنگ کړ سرخ وینو، شنې غوټۍ دې کړې بېخورا، پاڼې پاڼې شوې راتوی شوې، تل کوم زی راغلی، تل کوم زی راغلی، وای کوم لوری ته درومه، همدا بس دای کلا نور هم ری بزړونه وژنې ساوي، نور نو څه واړی لمونګه، نور نو څه واړی لمونګه، پوره شل کال دی وخوړو، مور نشوې سړی دی، یخ نشو سور نشوې، تلا هم خان دی ودانی، لا هم زوان ی زرغونیگی، ویر نلری لجوند، مرگ دی ندرزی و خواتا، دلتا چه دی چلا پایی، دلتا چه دی چلا پایی، اندامون دی لا تینگ دی، رګونو کې دی وینه راخوټیږي په صورت کې دی رنگ سور دی. زه د منی زیړه پاڼه چې د ژوند آخري شپې مې د بهار څانګو ته وړي، خدای زده څو کاله مې تیر کړل، خدای زده څو میاشتې ژوندی وم، خدای ګو کله به بیا راشم، بیا به کله شم زرغونه، اندامونه مې خوار شوي، زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي، زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي، ستا راکړي ټول ټپونه مې لیکلي، هر څانګه به بیا ګل شي، هر څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا رازرغونیږي، دا به بیا درته دریږي، بیا به نه په ملا ماتیږي، نه به رنگ بی رنگ کیږي. هر څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا رازرغونیږي، دا به بیا درته دریږي، بیا به نه په ملا ماتیږي، نه به رنگ بی رنگ کیږي. ځکه زموږ د ژوند فصلونه په سپرلي کې عادت نه دي، مونږ خزان وهلي خلک، مونږ خزان وهلي خلک، تل خزان ته یو په تمه، تل تشنې پاڼې زیړیږي، ژوند په لومه کې ایسار دی، د سپرلي له رنګه پاتې خزان په تمه پایي، د سپرلي له رنګه پاتې د خزان په تمه پایي.
بیت سپوشمه مننه چې دا شیری ازادي رادیو ادبی مجلې پروګرام ته راستولې وو. وړاندې د نړۍ د یو خورا مشهور ناول کیسه په لنډو اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو.
امریکایي کیسه لیکوال ارنست همنګوی ته یو شمیر کرکټونکي د ده د کرکټر کښنې په خاطر د معاصر داستان د پلار لقب ورکوي. د پیښو د تصویر په برخه کې هم همنګوی ته د اوسنۍ کیسې د یو اغیزمن استاد په سترګه کتل کیږي. د همنګوی په کتابونو کې تر ټولو مهم کتاب زوړ سړی او سیند یادیږي. د همدې کتاب له امله یې د نوبل جایزه وګټله. دا کتاب استاد سعد الدین شپون په پښتو ژباړلی دی. د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي محصل فیصل ځلاند دا ژباړه لوستې ده. لومړی به له ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلاند څخه د دې ناول کیسه سره واورو، بیا به یې نظر در سره شریک کړم چې څرنګه یې دا کتاب د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
دا یو زوړ سړی و، شپه ماکو کې بسپور و او کبان یې نیول. څلور اتیا ورځې پرله پسې سیند ته تللی و، خو یو کب یې هم نه و نیولی. په لومړیو څلوېښتو ورځو کې یو هلک هم ورسره مل و، خو وروسته تر هغې د هلک مور او پلار خپل زوی ته وویل چې اوس نو ستا سپین ږیری بیخي بدمرغه شوی دی، نو یې هلک له بل کب نیونکي سره ولیږه چې په هماغه لومړۍ ورځ یې ښه کبان ونیول. هره ورځ چې به زوړ سړی تش لاس له سینده بیرته راوګرځېد، هلک به ورسره خفه و او د زاړه سړي د چنګک مړه لکۍ او د ستنې ګرد چاپیر بادوان یې کوټې ته ورسره وړل. دغه سړی په سیند کې یوه ورځ د یوه غټ کب سره مخ کیږي، د هغې سره مقابله کوي. بالاخره دغه سړی د کب سره ډېره جګړه کوي او د هغې سره مقابله کوي او بالاخره توانیږي چې دغه کب ووژني. او دغه نه ورسته چې کب وژني او د خپل ځای تر ازي نور بهري ژوي په کب باندې حمله کوي، د هغه سره هم مبارزه کوي او په بریالۍ توګه د خپل مقابله سر ته رسوي. او هغه کب نیون کی چې په دپوره به خندل د ده هر کلی تر ازي او د په اصطلاح سپت کوي، او د خپل کډل کی پروت وي او د ته د مهمه نه ده چې د ماتې خوړلې ده او که بریالی شوی دی. اصلا د لپاره مهمه دا ده چې د څنګه د حالت زغملی دی، څنګه یې خپله اراده په عمل کې ثابته کړې ده او څنګه له دې حالت نه راوتلی دی.
دغه سړی چې نور پورې خندل چې د سپینګیری دی او نشي کولای چې داسې غټ کب ونیسي او کبان ونیسي او دای بریالی شي. خدای چا خبرو ته ارزښت نه ورکوه او دای په نوي خیال په ځوان فکر او په ځوان نه انرژی راوتلی و او بالاخره د ده نوم په تاریخ کې ثبت کیږي. د دې ناول پای چې دی هغه داسې راغلی دی. د یوې ښځې پام شو چې په اوبو کې د کوم شي د ملا تیر او پلنه لکۍ د څپو د جګېدو او ټیټېدو سره خوري. ښځې د هډوکو د تنې خوا ته ګوته ونیوله او د ساحل له یوه چوپړ نه یې پوښتنه وکړه، هغه څه شی دی؟ هغه وویل کب دی. چوپړ غوښتل چې کیسه ورته تېره کړي خو ښځه یې په ژبه نه پوهېده. مخ یې خپل میړه ته کړ، ویې ویل زه نه پوهېدم چې شارک به داسې ښایسته او ګلالۍ لکۍ لري. ملګري یې وویل زه هم نه پوهېدم. زوړ سړی په خپله کوډۍ کې ویده و، لا هم پړ مخې پروت و او هلک یې څنګ ته ناست و او ده ته یې کتل. زاړه سړی د افریقې زمري په خوب لیدل او ویده و.
د فیصل ځلان تر اوسه د لنډو کیسو دوی ټولګې تورغاړې او وروستۍ پریکړه چاپ شوي دي. له ده به واورو چې څرنګه د زوړ سړی او سین ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
لومړی خدا چې ارنست همینګو زما د خوښې لیکوال دی او د ده کیسه او ناولونه له ډېرو جالبو صحنو او هنرونو ډک دي. او بل خبره دا ده چې د ناول ماته یوه نوې روحیه، یوه نوې انرژي او یو نوی فکر راکړ. داسې زما پر رواني حالت یې یو اغېز وکړ، یعنی چې موږ باید په ژوند کې هیڅ وخت ناکامي ونه منو او در رواني ذهنیت راکوي چې د پرله پسې ناکامۍ وروسته یوه ورځ داسې هم راځي چې موږ بریالي کیږو او بیا به د خپل بریالیتوب او د خپل خوشحالۍ لپاره حیران به ورته.
له همدې سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي فرهنګي مجله راندغاړم شدی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، سندس کی نو شگونا جو کیا محل. نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دشمل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوکو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوکو دبلبل، سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیو محل. سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا دا تنظر و خل زر کے گڑے دلے،
دستورو مست سترگ غل غل را پیدل رو رو پی مست را غلد زوان اور اکبل رو رو پی مست را غلد زوان اور اکبل سندھ سپنو شگونا میں جھوڑ کے او محل دے ٹول خر پیچھے